اوردونکو د مشال لډیو د نن ورځې د ساته خبرونو په روسي خبري غړی کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. په وخت 15 بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو تر څنګ وري په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې دغه راز په کابل سیمو کې د انټرنیټ ستونزا او دا به هم وري چې په خبر پښتونخوا کې خلک موجوده سیاسي حالات ته څنګه ګوري. خو تر هر څه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او په تخار کې طالبانو سره په نښته کې وژل شوو 30 امنیتي سرتیرو مړی د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوي. د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې ایوي خبري غونډې په مهال د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دې د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره دی. نن د اکتوبر په 21مه د سین صوبې په نوابشاه کې رسنۍ سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل د اولس په امانت ډاکه اچولې شوې ده، نو د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد صرف په ملک کې د بیا انتخابات کولو او آئینی حکومت د جوړښت پورې محدود دی. د پاکستان فوج په بیا بیا دا سپیناوی کړی چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل له آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ وي. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 21مه د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا درې مړي جنا اسپتال او دوه عباسي شهید اسپتال ته وړل شوي دي. بم ډسپوزل سکواډ په خپل رپورټ کې ویلي په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو څخه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي، صرف د سلندر ټوکړې ملاوي شوي دي. د اکتوبر په 6مه هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وای د هغو 30 امنیتي سرتیرو مړی د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوی چې د اکتوبر په 6مه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوی وو. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت د اکتوبر په 1مه وویل په وژل شوو کې 40 د ملي فوج سرتیری ول او پاتې 18 کسان د پولیسو سرتیری ول چې پکې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر راز محمد دورندیش هم شامل دی. د ولایت اوسیدونکو په بارک ولسوالۍ کې پنخته کې د وژل شوو او جوبلو شمیر تر دې زیات خی، خو ولایتي چارواکو پر دې موضوع رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کړې. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د پاکستانی ویزې ټوکن اخستو په مهال ټیل ماټیل د ایولس خزو په ګډون 15 کسان وژلي او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 21مې په پیښه کې د وژلو خزو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی سهراب قادری ویلي چې په پیښه کې ټول 15 کسان وژل شوي. تر دې مخکې د ننګرهار چارواکو ایوازې د ایولس خزو د مړینې خبر ورکړی و. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,44,000 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 685 نوي پیښې ثبت شوې دي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. او اخري خبر د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پیرس کې له یو بل سره وکتل. میکرون 13 میاشت عراق په سفر مرمحال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی وو او ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرنیانو مداخله مهم چیلنجونه دي چې بغداد ورسره مخ دی. د خبرونو پای
اذنکو خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان فوز مشر رستل هغه د کراچي د حالاتو نوټه ساخسته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو د فوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د قانون گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي. او په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو اخیستلو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله ګڼو مېرمنو ته مرګ جوبله وختي. او په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازې په ورکولو قبایلي ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو ودو چې کومه فیصله کړې ده ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هرکلی کوو. دا یو خوشاین فیصله ده.
او د خیبر پختونخوا په مردان کې یو تن وایي
د موجوده حکومت کوم منګای راغشته ده نه پکار خودی ته سنا سالی خروزی په 1350-1400 روپیا تر وړو خو موږ ته ژوندګی کې نه دی چې لګه اغشتیم نه.
او دا به هم واورې چې د کورونا وبا تر راتلو وروسته سنو کسانو متبادل روزګارونه شروع کړي. لکه یو خبریال وای
او کورونا جرال نو سخت خراب کړي نو مزال می دا چیلې پیدا کړي نه ټولې تسره چیلې.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړې سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې پلټنو امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې وکړي او زر تر زره د خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د ځورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي. په نور تفصیل له پېښور د مشال ډیو خبریال غلام غسره کوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي. او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلاق پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلي وو او سحر 7 بجې د پولیسو مشر چرته وړي وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی و، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونگ پولیس یا استعفاگانی ورکوی یا پا چوٹیانو روان دی او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره دا او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دو مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیره ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولي وو، او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلې شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي، او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
بشار لډیو ته وګستی تاسو ورزل چې د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز د خاوند تر گرفتارولو وروسته څه حالات را مخته شوی پر دې تاسو د غلام غوس راپور ورید. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو اوریدونکو د پاکستان د ویزو اخیستلو پر مهال غنو میرمنو ته مرګ جوړل وختي د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار چې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو لپاره په فوټبال لوبغالي کې په زرګونه خزینه او نارینه ورټول شوي وو. د خلکو د ټیل ماټیل له وجې په کې یو لس خزي وژل شوي او لس خزي او درې نارینه په کې ټپیان شوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
مخکې له دې چې د پاکستان د ویزو د ورکولو چارې پیل شي، د ننګرهار ولایتي ادارې د یو میکانیزم له مخې د ویزا اخیستونکو لپاره د ټوکن ورکولو بهیر د جلال آباد فوټبال لوبغالي کې پیل کړ. دغه میکانیزم تر یو حده د ویزې په ترلاسه کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړې وي، خو د اکتوبر په 21مه نیټه چې په زرګونه ښځینه او نارینه فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ټیلماټیل له امله پکې یولس ښځې ووژل شوې او د درې تنو نارینهو په ګډون پکې دیارلس نورې ژوبل شوې. په دې اړه د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو د اسانچاري کمیټې مشر فضل ربی حمیم مشال راډیو ته وویل،
څومره خلک دلته راغلي موږ ټولو نه پاسپورټونه خو هیڅوک نه پاتې کېږي، ټولو ازدحام راوړلو، جالرې ماتې کړلې، دروازې ماتې شولې، په دې کې خام رامنځته شوله چې زموږ دولس تنه خویندې پکې شهیدانې شولې، دیارلس تنه زموږ زخمیان هم پکې لرو. په دې پیښه کې موږ د دې لپاره د درې سوه نه ډېر پولیس دلته ګمارلي وو، خو خلک ډېر زیات و، ازدحام ډېر زیات و او خلکو په خپله بي صبري وکړله، جالرې ماتې کړلې، د درې سوه پولیسو د وسې نه دا خبره پورته وه، نو دغه بده پیښه هم رامنځته شوه.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي، انتظامیه په دې ونه توانیده چې د یو سیستم له لارې خلکو ته د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي.
نوم می جواد د یو تند جلال آباد خار اوسیدونکو، غټ مشکل زمونږ دا زمونږ امنیتي چارواکو د پاره داسې اصول نو ټاکلې چې د زنانو د پاره سیف ځای جوړ کړی وي. دولت نه زمونږ جدي غوښتنه داره چې د پاره پوره تنظیم برابر کړي.
د شفیق الله په نوم د شیرزاد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو بیا شکایت کولو چې د ټوکن په ترلاسه کولو کې ترې کمیشن کار په زرګونو افغانۍ غوښتلې.
افغانستان وزیر خارجه د پاکستان وزیر خارجه رئیس باید د پاکستان سفیر سره وغږیږي، د ویزې مدې زیات کړي، د موږ سهولت زیات کړي. بله خبره دا ده چې امنیتي ملي ارګان باید چې کمیشن کران ونیول شي. والله بله دا نه محمد زه شاهدي په وایم کسان ته خیمه نه بلې مسله شته ده. ما ته نه چرګه 1000 روپۍ راکړه ته وزیر ته اخلم.
خو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانچاري کمیټې مشر فضل ربی حمیم وایي چې د ټولو هغو کسانو څخه یې پاسپورټونه ترلاسه کړي چې د پاکستان ویزې ته اړتیا لري، او د یو شفاف میکانیزم له مخې به د هر چا د پاسپورټ سیریل نمبر لیست کوي، او د لیست له مخې به په ټاکلې نیټه پاسپورټ خاوند ته ورکول کیږي.
نو د همدې له خاطره چې موږ دغه د فساد ډالر بند کړي وو، سیمو ټوکن به له منځه وړلو پروسه کې اوسه تغیرات راغلي. ټوکن هم له منځه وړلو یوازې په لیست باندې به خلک هلته داخلېږي. موږ د دې له خاطره چې د ازدحام دلته کم شوی وو، د ټولو خلکو نه په یو ځل باندې موږ پاسپورټونه واخیستل چې ټول پاسپورټونه موږ واخلو. پاسپورټونه موږ سره دي، پاسپورټونه ورکیږي نه، هماغه د سیستم مطابق به دوی ته نوبت رسیږي. لیستونه موږ د شپې له خوا نه یا یو ورځ مخکې د رسنیو نه ټولنیزو رسنیو نه هم نشرو، هم هارډ کاپي په صدر کې د کنسلګرې مخکې تعریف شي، د هغې ځای نه موږ دا نشروو تر څو خلک خبر شي.
د یادولو ده چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې چې د پاکستان ویزې د افغانانو پر مخ بندې شوې وي، ورسره په زرګونو کسان چې کورونه یې په پاکستان کې دي، او یا هم هغه په زرګونو کسان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورځي بند پاتې ول. خو اوس چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ورکولو چارې پیل شوي، په زرګونو کسان غواړي چې د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي، خو انټرنیټ کمپنیو ته یې ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدود فاصله کې بحالوي، او دا به ور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را په دویخه کار کوي او هغې اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې، وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محرومه وو. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې، او یا د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لېږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سهولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړه ټول سرکاري ادارو د ټول جسم را په ملکي ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سفر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي او قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات سداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چکمه فیصله کړې دو ګورنمنت نو موږ دغه فیصله هر کلی کوو. دا یو خوشایند فیصله دو د انټرنیټ د بندش د وجنا دلته قبایلی زون لا او خوست کر سټوډنټ لا دا ډیر غټه مسله دو. ډیر اپلای ګونې یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي. اوس هم په دا کرونا چې کومه وبا وه په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون د دغه نه متاثر شول. د غو انلاین کلاسونه پوتې شول، د غو امتحانونه منسوخ کړی شو دی دغه وجې نه. نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت دی، خو قبایلي اضلاع د دغه زبون چې دی دا د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژۍ سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځینې سیمو کې انټرنیټ سهولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځینې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لډوتا وګورئ. اردوونکو، په دروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې دي. د حقونو فعالان او شنونکي وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریځ وړاندې کوي، نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن داوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټي وي چینلونه خپله کوي. خو واکمن ترکین صاحب ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمواري ده. پړی زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوی تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف، جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی، تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه معلومات
د پاکستان ڈان روسپانی د سی شمبی پورس په خپل اداریه کې د عمل ته د یو نوی ډول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوست تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، اختر منگل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداریه زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چېرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2005 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي. د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندي لګول یا د خپل ساری سینسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي، او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال ابصار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دي، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډسٹروئ کول غواړي، مورلی ډسٹروئ کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبه مو سارول غواړي، هغه جبه چې کم دی هغه ته وینا غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا اصل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او ولس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزورې نه بلکې نور هم پیاوړې شي.
مشال ریډیو ته وګرځئ، تاسو از بغ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او په روسي نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم واری چې د بچا خان ټرست یا خیریه ادارې مشر وای چې هغه د سکولونو خپل پروګرام هغه بلوچستان ته د غرض افغانستان ته هم غزوي. وخت شوه 15 بجې. احمد الله خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته وړاندې کړي. د جمعیت علماء اسلام فیگون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره ده. د پاکستان فوج په بیا بیا دا سپیناوی کړی دی چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ دي. د کراچۍ په گلشن اقبال کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس تر مخه چاودنه نن سهار د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وایي د هغو 30 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تعلقان روغتون ته وړل شوي دي چې د اکتوبر په 6 شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوي. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت د اکتوبر په 20 وویل په وژل شوو کې 40 د ملي فوج سرتیري او پاتې 19 کسان د پولیسو سرتیري ول چې پکې د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دي. په ننګرهار کې د پاکستان ویزی ټوکن اخیستو په محل ټیل ماټیل د ایولس خزو په ګډون 15 کسان وجلی او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ویډیو ته وویل چې د اکتوبر 20 په پیښه کې د وجلو خزو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوي دي. او په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 340,740 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 6,96 پیښې ثبت شوي او 19 کسان ترې مړه شوي دي.
د احمد الله چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف روانه میش په ګوجرانواله او کراچۍ کې حکومت ضد جلسې وکړي. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د هیواد پوځي اسټابلیشمنټ راوسته او د 13 کلونو ناکامه پالیسیو یې ګرانی او بیروزګاری زیاته کړي. حکومت دا تورنه ردوي او وایي چې اپوزیشن په 13 د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو مشران د خپلو مالی درغلیو پټولو لپاره ولس ته تللي دي. دا چې د خیبر پختونخوا خلک به هم د اپوزیشن ګوندونو له تحریک سره ملګري شي او که نه، دا به د هارون باچا په راپور کې وورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانوالا او پر 13 په کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. دې غونډو ته د لویو اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، جمعیت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د بلوچستان د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناوو کې د تحریک انصاف د مرکزي حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. دوی ویل حکومت د هیواد وګړو ته د نوکریو او کورونو ورکولو د خپلو وعدو پوره کولو پر ځای هغوی د ګرانۍ او بیروزګارۍ له یوه زخته بد حالت سره مخامخ کړي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلي د راتلونکي نومبر میاشت پر 20 بعد خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم جلسه کوي او د موجوده حکومت د خاتمې او د نو او رڼو عامو انتخاباتو خپله غوښتنه به تکراروي. د دې صوبې د دویم لوی خار مردان په یو بازار کې مول دوو عامو کسانو پوښتل چې واقعي ګرانی سیوا شوې او حل یې ګنې نوې ټاکنې دي. دواړو له ګرانۍ سر وټکاو، خو یوه یې وویل چې د نو ټاکنو زور به بیا هم له غریب ولس وځي.
زما امیر نوم دی او د مردان وسودین کې د موجوده حکومت کم منګای راغشته ده نو په کار خو دي چې سنا سالې خروزي په 13,14,000 روپۍ تر وړو خو مونږ ته په زندگی کې نه لیدلې چې لګه اغشتیم ده او د په دې دور کې الو انصاف نشته، ناجایزه ده.
زما نوم رحیم شاہ دے زدہ دے مردان ما نن دا الیکشن شو سبا بل روچت چی بیا الیکشن کے گی ملک کمزور ہے عوام صرف دے خبر بلوا کڑی دی پ ملک مہنگائی ڈیرا بے اندازہ سیوا دا کہ پ 860 روپے کموڑ دی پ سرکاری ریٹ ہو بالکل خوراک نہیں دی چینی 102 روپے کلو تو رسے دا دا سے وڑی 190 روپے کلو تھا دا سے دگے سیس کے یو پوٹے منتے بھائی الیکشن دمل سونا گٹے گٹے خرچی کی گینوں کے چارے دے خرچو تو سڑے اونی اگوری خدا زور ہے ٹول غریب لراضی
په پاکستان کې د ګرانۍ او لوجې د خلکو د مشکلاتو خبره د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر سکندر خان شیرپاو هم کوي. نوموړي د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل ګوند یې ځکه د جمهوري غورځنګ برخه جوړه شوې چې مرکز ثبوته د هغوی آئینی حقونه نه ورکوي. شیرپاو ډاډه دی چې د پېښور تر جلسې وروسته به تحریک انصاف ته حکومت کول ګران شي.
چې دا کم حالات ملک کې جوړ دي او بیا خصوصا د خلکو چې کم مشکلات دي پاگی کی رست رضا اضافہ کی گئی خصوصاً ورکوٹ شبو کی چنور ہم مایوسی کی اضافہ بدی کی گئی چھ داس اختیاری چھ سینٹر نہ ہر سے کنٹرول کی گئی اور ورکوٹ شبو حقوق ابھی تا شانتی نہ ملاوے گی کم وسائل دی اگر پورا شانتی نہ ملاوے گی لکھا دی تو بدی سرا ایسا سے محروم ہے کہ اضافہ کی گئی تو اشتم نومبر مانے بے خور کے بعد جلسہ کی گئی منگا پورا خپل تیار ہے شروع کری دی دا گرما چھ سیاسی پارٹی راجم مشی عوامی ماحول جو اٹھی داغے با بالکل اثر بکی کی حکومت مانے پریشر بم پروزی او اے حکومت لبا سسٹین کول دل مشکل مشی
د پاکستان جمهوری غورځنګ په جلسو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په زغرده د هیواد په سیاست کې د پوز پر کردار نیوکه کړي. د دوی په خبره د طریق انصاف حکومت پوز راوستي او تر شای ولاړ دی او ځکه نو د پاکستان د بدبختۍ او مسلو پښتنه هم له پوزي او استخباراتي مشرتابه باید وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اصل جګړه د عمران خان او دغه د حکومت له راوستونکو قوتونو سره ده. نوموړي د اکتوبر پر 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د خیبر پختونخوا ولس به د اپوزیشن له تحریک سره یو ځای کیږي او له مرکز به د خپلو محرومیو حساب غواړي.
پی ڈی ایم د تحریک سره خو سمت کې دغه واضح شو عمران خان خو اعلی کار دی عمران خان خو مهردا جنگ خو هغه قوتونو سره دی کم قوتونه چې په دې ملک کې ولسی یا عوامي اختیار نه مني د آئین او د پارلیمان بالادستی نه مني ټول ملک سره ظلم روان دی خو د پښتنو سره چې کم ظلمونه روان دي بدامنی دلته دا سلور نیم زره کارخانه زمونږه بند دي د بجلی رایلټی نه راکوي د ګیس استعمال حق منګله نه راکوي د غي امدن نه راکوي مرکزی بجټ کې برخه نه راکوي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه تجارتی لارې دي هغه نه خلاصي نو موږ خو بیخي مدیان یو نو موږ دا غنو چې زمونږ جلسه به ډیره لویه تاریخي جلسه یو ډیره غټه جلسه به ان شاء الله کې خیر.
د اپوزیشن ګوندونو د مخکخانو د خبرو د جواب لپاره مو هم د اکتوبر پر 19مه د ورځې څو ځله د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران خان بنگش صوبایي وزیرانو شهرام خان او عاطف خان او د حکومت یو سلاکار ضیاء الله خان بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو یو هم جواب ونه وایه. البته پاکستاني ورسنیو د نهي پر ورځ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان هغه خبرې خپرې کړې چې ویلي دی د پاکستان پوز د هیواد د سلامتیا لپاره خپل زرګونه سرتیری قرباني کړي او دا چې د هیواد هر وګړی له خپلو امنیتي ادارو سره وګ په وګه ولاړ دی. نوموړي د اتوار ورځې په خپل بیان کې زیاته کړې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونه د هغو یو شمېر مسلو د حل هڅې کوي چې تیرو حکومتونو ورته پریښي دي او د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ مخې ډب کړې ده.
دو هارون باچا چې تاسو ته راپور وړاندې کړ چې په پاکستان کې او په خاص توګه خبر پختونخوا کې خلک څنګه ګوري آیا دوی به له اپوزیشن سره ملګری شي او کنه. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوه
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو اوردونکو په پیښور کې د بچا خان ټرست یا خیریه ادارې مشر د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وایي چې د بچا خان سکولونو په نظامي چارو کې بدلونونه کړي. دا وایي اوس په د کیمبریج تعلیمي نظام لاندې زده کړې ورکول کیږي او یتیمو ماشومانو ته به هم وړیا تعلیم ورکوي. ایمل خان زیاتوي بچا خان سکولونه به د خیبر پختونخوا، هرې ضلع بلوچستان او ګاونډي هیواد افغانستان ته هم غځوي. نور تفصیل د شبیر امجان په دې راپور کې.
د اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې د باچا خان ټرست فاونډیشن مشر ایمل ولی خان وویل چې د باچا خان سکولونو چلولو نظام یې اوس بدل کړو. په پخوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو، هماغه شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبریج بورډ وي. دینه علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم هغه ضلعو ته د دې سکولونو لړۍ غځولی شي کوم کې چې پښتانه میشته دي.
د ډایرکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دا راوسته چې موږ واپس زوړ قدم ته لاړو. کوم چې د این جی او ماډل چلیده د لشل کاله، موږ دا غي نه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لري او پاغ ذمہواری به انشاء الله د سکولونو مخ پر وړاندې دي. دغه انشاء الله سبق خو به انشاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې راچا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته، موږ به کوشش کوو چې موږ داغي په سر سوري جوړ شو. موږ ډیر زر کیمبریج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او موږ به د کیمبریج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملي کوي، نو د باچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسر ډاکټر سہیل خان په دې حق لوای چې په هر ضلع کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوی جوړیږي، هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به دې د پنګو غم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ضلع کې سکول نشته، هغه لپاره موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران موږ ته هر ممبر 1000 روپۍ میاشت راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ضلع کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبریج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب داري چې زموږ د ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کی او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي، ا لیول او لیول کی منګه بورډ پشاور بورډ یا دا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبریج بورډ تا.
دا چې تیر وختونو راسي د باچا خان ځینې سکولونو کې کارکونکو استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې، نو د نوې انتظام سره به تر کومه حده د استادانو تنخواګانو دا مسله هوار شي. د باچا خان ټرست مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې دغه سکولونو ته شته دي خو اوس به هوار شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېره سخت وي، خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخیری وخت پورې په خپل خپل وترلو لپاره موږ ماډل بدل کړ. هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کړو. ان شاء الله موږ اینو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د بیس کې ستونزې مخاله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پختونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې باچا خان سکولونه خوشاله 2500 ماشومان ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د پاکستان جوړېدو وړاندې په 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 450 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغځولی شو او زیاتره غریبانو ماشومانو ته په کې ویړیا زده کړې ورکړې کېدی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې وسې ورته د ګرانګ د جاج اخیستو کار هم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د خیګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځنو خلکو لخوا اعتراضات هم خطا راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د ترک انصاف ګوند پلویان دي. نو کېدای شي چې دوی رښتینې مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات اهم زیاد شي. مدنی فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پختونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانی او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په شلمه مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ضلعي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانی په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو ادارہ جوړ شوی وو سیول ڈیفینس په نوم باندې، خو چونکه هغه دومره منظم نه و، دومره هیڅ نه و، نه د هغه کې د خلکو هغه انټرسټ و نه. کووېډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغه نه بعد په انیسیټیو یو انیشیټیو واغستو ته ایئرپورټ ته جوړ کو. نو بنیادی کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کول، نو هغه بیا موږ وکړه د هغه سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د میجستریټ دی، د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې څومره ګران پوشي کیږي، دغه وی هغه د بازار نه نیپټ کی یا د حکومت د ریټ خیال نه ساتي. مداغي نشاندهی کول په هغه باندې وړي اډمنستریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فورس چې کوم د ماتره ولنټیر پر لږ مروت چې کوم ډیر لګیا دي، پی وایس زمون یو میټینګ وی په هغه کې زمون منټ فاینل شي، موږ د انسټرکشنز ملاو شي د ډی سی سره طرف نه. ډی سی بیا زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي په هغه کې موږ کې نه موږ خپل ریسپانسبيليټیز را کی خپل اقامات را تر کی چې دا اوس موږ په دیشي باندې کار کوو نه دی.
اشفاق مربت زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولسته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12 نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې اغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګرانه بیا خرڅوي. په برادر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال ریډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخوا 3000 الکانو جنکه په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسي اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چوي ورکران، نو هغه په کې نشته. او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغه په کې شامل شوی دی. کورونا کې مونږ ته سرټیفیکټس وغیرہ نه ملاو شوی، خو کورونا د وایرس په ټول دنیا کې عالمی وبا راغلو، نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانيت او دغه غم راغستو. نو
د اکتوبر په 14 په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د زید دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپې وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچري د داسې ډلو غړي د ولسي انتظامي واک په لاس کې اخلي، نو په د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اس اب نشتا دا ڈرم بیٹر دے جدی بصرف انتظامی خبری خداغی قانونی کور نشتا.
په خیبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګړې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. خو د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بیمانه څوک دی؟ نو دا خو ځوانان دي، دې ته جابونه نشته، نوکری نشته. هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي، په دې سیستم کې، په دې نظام کې نور کرپشن سوا کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا حالات دې سره ښه شي.
دا پښتنم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانې په سیر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانې کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی. نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولي کوي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس
فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې څه تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د مغو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دے، غلط دے، وہ رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی، تنگ نہ تنگے دل نہ چې دا د خلکو خدمتو کی، او دا د غریبو خلکو، دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی، دا غ نمائندہ فورس دے چې اغه نمائندگی وکړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 11مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلونکو روسو کې په هیواد کې د شجرکاری، د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
تاسو د انیس اجمل په راپور کې واوریدل د ټایګر فورس په اړه باندې دغه رضاکارانه ډله چې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی ده. تاسو واوریدل چې حکومت څه وایي چې دې کار څه دی او بیا انتخاب کوونکي په دې څه نظر لري.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
لگا بولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. مشال ریڈیو ته وګرځئ. اوریدونکو د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق ویلي دي ګون به له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. د مشال ریډیو همکار داود خټک د سراج الحق سره مرکه کړې او له هغې پوښتلي چې د تحریک پیلولو فیصله یې ولې وکړه. نو نوموړی په ځواب کې وایي
جماعت اسلامي د ټول تحریک چې موږ روان کړی دی او دا اعلان هم کړی دی، هغې بنیادي وجه دا ده چې موجوده حکومت د غریب سړي دپاره څه اغستل ګران کړه، زیاته شوه او ژوند تېرول ډېر مشکل شو. نو د نورو پارټو خپلې مسلې دي، خو زموږ بنیادي مسله دا ده چې د عام سړي کومه مسله ده، هغه د روزګاري او مهنګایي ده. دلته اوس دال ګران شو، ټماټر ګران شو، غوړي ګران شو، چای ګران شو، چینی ګران شو، د بجلی بل ورکول ګران شو، ګیس ګران شو، د اوبو بل ګران شو، دوایانو کې 1500 فیصده قیمتونو کې اضافه وشوه. نو په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي د مهنګای خلاف د ایجیټیشن او د تحریک شروع کړي او ولنۍ جلسه به زموږ د باجوړ په ضلعه کې.
سراج صاحب، د بیروزګاری او غربت یا د دوایانو څنګه چې تاسو ذکر کو، د دې دا خبره خو د پی ډی ایم په جلسو کې هم ډیر په زور و شور سره راوچتیږي، نو دا خنو چې تاسو هم دې سره ملګری شوي وي.
پی ډی ایم کې چې کومې پارټۍ شامل دي، کا پیپل پارټي ده، کا مسلم لیگ ده، نو هغه هم د دې نظام یو حصہ ده. او پی ٹی آئی او پی ڈی ایم په دې پارټیانو کې کم، خاص کر پیپل پارټي ده، مسلم لیگ ده، په منځ کې څه اختلاف خو نشته. نه په خارجه پالیسي اختلاف شته، نه په تعلیمي پالیسي اختلاف شته، نه په کشمیر پالیسي اختلاف شته، نه په معاشي پالیسي اختلاف ده. اختلاف په دې بنیاد ده چې موږ ولې په حکومت کې نه یو، دوی ولې په حکومت کې دي. نور خو دا تیر دوه درې کاله چې تیر شو، نو د دواړو غټو پارټیانو د پی ټی آی کلکه ملګرتیا کړې ده.
او سراج صاحب، تاسو وایئ چې دی د تحریک انصاف مرسته کړې دي پارټیانو، نو تحریک انصاف مرسته خو په یو طریقه تاسو هم کړې وه، د دې د حکومت برخه وی کنه، او په هغه کې آیا تاسو په دې ګرانې کار
کړی؟ هغه د تیر زمانه خبره ده. په صوبه کې موږ په یو مشترکه حکومت کې شامل، او هغه د 2014 الیکشن نه پس 2018 کې موږ په آزادانه حیثیت باندې حصہ اخیستې ده. او چې موږ لګیو کډیرې قومي اسمبلی ته او سنیټ ته او صوبایي اسمبلی ته راغلي، مونږ په یو شي کې نه دی خلکو ملګرتیا نه ده کړې.
سراج صاحب د ګرانې خو یو خپل بحث دی او تاسو دا ایشو چې راوچت کړی نو ظاهره ده تاسو سره ډېر مضبوط بنیادونه به چې پاغي باندې تاسو راوچتوې. خو نن سبا په پاکستان کې یو بل ډیسکورس هم روان دی او هغه دا دی چې د آئین بالادستی، نو آیا دا تاسو لپاره یو مهم ایشو نه دی؟
دا آئین بالادستی په کار ده که د غریب عوامو دا غریب سړي تپوس په کار ده سم مسلې او سم موضوعات دسی چې هغه د ډرینګ رومونو او د پرس کانفرنسونو او د ایئر کنډیشن هالس کې دننه پاغې گفتگو خلق کوي.
خو دی خو سره ته اوس دا خبره جلسو تر وېستې ده کنه دا آئین بالادستی اوس جلسو تر غلي دا خبره خو یو ټیم کې تاسو مکو
ځان کې دا آئین خو تدې کې کومه یو پارټي دا سره چا وی سالور سالور دره حکومت نه لري. پیپل پارټي خو یو درې سالور دره حکومت کړی دی، مسلم لیگ هم درې سالور دره حکومت کړی دی. د دې په دور کې هم د قشان شې دا اوس چې کوم شعر روان دی.
سره چې تاسو چې کوم دا تحریک شروع کړي د ګرانې خلاف او تاسو چې څنګه وایي د غریب سړي لپاره، نو د دې نه تاسو څه نتایج موندل غواړئ؟ څه نتایج په څه خبرې سره وشي؟
بای ښکاره خبره ده، مونږ غواړو چې دلته ژوند تېرول اسان شي. وړه ارزان غواړو، چینی ارزان غواړو.
نه نو سراج صاحب تاسو په دې یقیني یې چې ارزان شي؟ سراج صاحب تاسو په دې یقیني یې چې دا چې تاسو دا جلسیو کې نو دا هر څه به ارزان شي یا حکومت به تاسو خبره اومني؟
یقینا بالکل، ځکه چې دا حکومت به سبسډي ورکوله او دې حکومت هغه سبسډي ختمه کړې ده. دا هغه فوج باندې ګرانی راغلې ده، مس منیجمنت ده، هغه د وژنې ګرانی راغلې ده.
او سراج صاحب که حکومت تاسو سره اومني، که حکومت سبسیډی تاسو سره اونمنی، نو بیا به تاسو څه کوي؟
نو سیاسي جماعتونه خو توپونه هم نه چړي، ټینکونه هم نه استعمالوي، نه جازونه او بومونه وایي. سیاسي جماعتونه هم دغه جلسه کوي، جلوس کوي، عوام بیداری. نو سیاسي جماعت کار خدا ره، نور پی ډی ایم والا هم توپونه نه چلی، جلسه کوي، موږ هم جلسه وکړو.
د جماعت اسلامی مشر سینیټر سراج الحق دوی سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې وه. او څنګه چې تاسو واوریدل، سراج الحق وایي چې ګوند یې له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیستئ، اخري شیبو ته رسیدلی یو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسې د مشال ریډیو چې څومره هم خبرونې دي د لومبۍ ورځې نواله تر اوسه پورې، هغه تاسې په مشال ریډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. او دغه راز زه تاسو ته هم وایم چې د مشال ریډیو په پاڼه باندې تاسې خوندوري ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ. د دې سربیره زموږ چې کمی ونیزي خبرونې دي، هغه هم په دغه پاڼه کې تاسو کتلی شئ. د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه هم شته دی، په هغې باندې هم مونږ وخت په وخت تاسو تازه معلومات، تازه خبرونه درکو. اوس وخت شوی دی 3:06 او احمدالله هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې له هغوی وروستي لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره دی ورته رپورټ ورکړي. د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلی په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره ده. بلخوا د پاکستان فوج په بیا بیا داس پیناوی کړي چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ دي. د کراچۍ په ګلچن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د ګلچن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوی او 25 زیات جوبل شوی دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وای د هغه 23 امنیتي سرتیرو مړی د مرکز تعلقان روغتون ته وړل شوی چې د اکتوبر په شلمه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوی. په ننګرهار کې د پاکستانی ویزی ټوکن اخستو پر مهال ټیل ماټیل د یولس خزو په ګډون 15 کسان وجلی او 10 کسان یې جوبل کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,000 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 44 ساعتو کې د کرونا وایرس 465 نوې پیښې ثبت شوي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ارزښت یې خبرې وکړې.
اذنکو تاسو له احمد الله ورستیلن خبرونه و عبد الحمید سره د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پوره پنه بجې با یو ری بیا سمک خبرونه پھیلیږي او پر همدې چپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. خپل کوربا اسلام الله مومن د خبرونو ویان د احمد الله او زمګ تخنیکی همکار اساق امیر ته سلامونه ورکړي او بخي اجازه ترکې. د الله پامان. خو وختونه